سلامونه ماخام په خیر زه صفی الله ستاسو اگزام تاسو ازادي رادیو ری وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعته ورسته پښتو خبري خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري خبري غوري ملګرو ملتونو نن روان کال د لومړی درې میاشتې پر مهال د ملکی مرګجوبل راپور خپور کړی او ویل دي چې په افغانستان کې شپږ فیصد ملکی مرګجوبل زیاته شوې افغانم نتیجه وروکي وي خواجه عمري ولسوالي په خزنی کې برته له طالبانو نیولې خو ولسوال علي شمس او ځینی افغان سرتیری وژل شوې تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد اورو
د غزنی چارواکي وایي تیر شپه پر خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو په برید کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتی ده په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې په ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ملکي وګړو سر او مال ته جدي پام وکړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پر سوریه به یا ډېر ژر برید وشي او یا به په لنډ وخت کې نه کیږي د خبرونو تفصیل د غزنی چارواکي وایي تیره شپه پر خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو په برید کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله واوښته د غزنی د والي وایان محمد عارف نوري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګواکې ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د طالبانو لاس ته ورغلې وه ښاغلي نوري وویل
او تر اوسه چې دې په تاسو کې د دې چې تاسو نه امنیتي کارکړه یو هم ولسوال دی ولسوالۍ د څه کوم خبره کاملا دروغ ده
پام دې حل کې د غزنی مقامات او د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې په دې نخته کې شوخه 15 دولت زد وسلوال هم وشل شوې دي طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې خواجه عمري د څو ساعتونو لپاره نیولې و او د ولسوال په ګډون یې ډېر سرتیري وشل دي او زیاته اندازه مهمات او وسایل هم لزان سره وړي دي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د جګړو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبل د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده یو نامانن پیوی اعلامیه کې د افغانستان د جګړې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د ملکی وګړو سره او مال ته جدي پام وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال انګریت هایډن ویلی د روان 2013 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله 103 کسان وژل شوي او 1495 نور ژوبل دي ملګری ملتونو تونه وای دا شمیره د 2013 کال له همدې مودې پترس کې د وشل شو او ټبي شو ملکانو لشمیر سره سمون لري د یوناما مرسیالی ویل دي زیاتره ملکان په پیچلو ځانوژن کو بریدونو کې وشل شوی د غراس هدفي وشنې او هوایی بمباری د ملکی وګړو د تلفاتو ستر الهتون دي په بل خلد کې لسګونو کسانو نن په هیواد کې د سولې او د سولې له پروسې سره د دولت د وسلوالو مخالفانو د یو ځای کېدو په هدف د تحسن خیمه ودروله د سولې غوښتونکو خیمه په مزار شریف کې په حضرت علي کرم الله وجهه پورې منصوبه روزه کې درول شوې ده د بلخ د ادبي تحریک مسؤل ذبیح الله احساس ویل د تحسن د دې خیمه د درولو هدف په افغانستان کې د امنیت او د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې د بندېدو غوښتنه ده د مزار شریف د تحسن ګډونوالو پر پاکستان تور پورې کړ چې زنوژن کو نور بریدون للارې د افغانانو د وژلو مسؤل ده په همدې حال کې راپورونه وایي چې په خوست کې نن دغلته د پرلت خیمه ترڅنګ 14 شوي چې تلفات نه لري د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې فعالانو او ځوانانو ورته خیمه درولې دي خبرونه له ازادي رادیو اورئ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پای پر سوریه به یا ډېر ژر برید وشي او یا به په لنډ وخت کې نه کیږي ډونالډ ټرمپ دا خبره نن په خپل ټویټر کې کړې ده نوموړي ویلي دي د تر مشرۍ لاندې د امریکا ادارې له داعش څخه د سیمې د پاکولو لپاره لوی کار کړی دی خو نوموړي په خپل ټویټ کې پوښتنه کړې ده چې د دې کار لپاره له امریکا څخه مننه کومه ده ډونالډ ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې لویدیز مشران په سوریه کې د مشکوک کیمیاوي برید په عکس العمل کې پر دې هیواد د هوایي برید لپاره چمتووالی نیسي د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز پرون وویل چې د امریکا د ملي امنیت ډلو پر ټولو انتخابونو غور کړی دی سوریه او متحدې ماسکو دا ردوي چې ګواکې په سوریه کې کیمیاوي وسله استعمال شوې ده او خبرداری ورکوي چې د سوریه پر ضد هر ډول پوځي اقدام به خرابې پایلې ولري د متحده ایالاتو د خزانه وزیر وای واشنگتن خای پر ایران نور سخت بندیزونه ولګوي ستیون میوچن دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړی چې ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړیوالو په اټومي موافقه کې د هغو برخو د لری کولو هڅه کوي چې نوموړي مصیبت راوړونکي نیمګړتیاوې بللې دي د امریکا د خزانې وزیر پرون د کانګرس د استازو جرګې ځانګړې کمیټې ته وویل چې نوي بندیزونه به پر ایران او هغو بنسټونو ولګیږي چې له ایران سره راکړه ورکړه لري. د متحده ایالاتو ولسمشر د راتلونکې مې میاشت 12 نیټه له ایران سره د شوې اټومي موافقې د لغوه او یا هم د اصلاح کولو لپاره ضرب الاجل ټاکلی دی. په همدې حال کې اروپایي ټولنې نن اعلان وکړ چې په ایران کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو له امله پر تهران خپل بندیزونه پراخ او غځوي. اروپایي ټولنې نن وویل دا بندیزونه 2 اتیا ایراني وګړي او یو بنسټ په نښه کوي او تر 2019 کال پورې به دوام وکړي. او نړیوال څارونکي وایي د آذربایجان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې مستبد الهام الیف پکې د څلورم ځل لپاره د جمهور رئیس په توګه منتخب شو، جدي او پراخې درغلۍ او سرغړونې شوې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې د آذربایجان انتخابات له جدي درغلۍ او سرغړونو ملو او دا پروسه په شفاف ډول نه ده ترسره شوې. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رښتینې سیالي نه وه. د آذربایجان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن اعلان وکړ چې الهام الیف څه د پاسه 6 اتیا په سلو کې رایې اخیستې او د هغه نږدې سیالي یوازې 3% رایې ګټلې دي.
بیا خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشئ. په پروګرام کې اوریدئ چې ملګرو ملتو نن په یو تازه ریپورت کې ویلي په افغانستان کې سږ میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 2250 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې دا رقم د تیر کال د همدې مودې په نسبت 6% زیاتوالی ښیي. په بېلابېلو ولایتونو کې د سولې لپاره د پرلتیا تحسن غونډې روانې دي. د دې غونډو غړي هیله مند دي چې سوله راشي.
دا خبرې به د هاخوا مخالف ډلې سره به هم کیږي او یو غوی امیدونه ډېر دي چې انشاءالله سولې ته به موږ رسیږو.
په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پسرلنی عملیات پیل شوي دي.
کله شامیر سره بیا در جوګرم او شلغمې دې خو او در چمو پرې په دې کې موږ عملیات لرو. دشمن ډېر کمزورې دي.
که وخت پاتې سو د اعدامونو په اړه باندې به د بخښنې نړیوال سازمان د تفصیلي رپورټ یوه برخه هم درته خبره کړو. بیا مهم ماښام په خیر دغې خبرونې ته مو زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. ملګرو ملتونو نن پنجشنبه د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو د ملکي مرګ ژوبلو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوي چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې 2250 ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان دي. په دې راپور کې په دې اندېښنه ښکاره شوي چې تر تېر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د ملکیانو مرګ ژوبلې په سلو کې شپږ ډېرې شوې دي. عصمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي چې د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 2018 میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په شان د ملکیانو مرګ ژوبلې لوړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما ویلي چې د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر 1.5 پورې 1,300 افغان ملکیان وژل شوي او 1,415 نور ژوبل شوي دي. د دې نړیوالې ادارې په وینا همدومره ملکي افغانان د 2014 او 2018 میلادي کلونو په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي یا ټپیان شوي وو. یونما د افغانستان په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي چې په جګړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال انګریت هایډمن وایي د افغانستان په جګړه کې ټولې شاملې خواوې باید له هر هغه څه څخه چې په وسې پوره وي د ملکیانو د ساتنې لپاره کار واخلي. افغان ملکیان لا هم په جګړه کې په داسې حالت کې قرباني ورکوي چې مخنیوی کېدای شي. دوی باید نور دا لړۍ پای ته ورسوي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي چې د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې ډیری ملکیان په انتحاري حملو د سړک د غاړې په ځای پر ځای شویو بمونو یا ماینونو او ډله ییزو بریدونو کې وژل شوي دي. ورپسې ډیرو ملکیانو ته په ځمکنیو جګړو کې تلفات اوښتي دي. هدف منی یا قصدي حمله د جګړې د وخت د پاتې شویو وسایلو چاودنی او هوایی بمباری د ملکیانو د تلفاتو د دریم عامل په توګه یاد شوي دي. راپور زیاتوي د تیر کال د ورته مودې په پرتله د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري ملکیانو ته د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې په 2250 مرژوبلو کې د 1500 ملکیانو مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفانو په غاړه دی چې تر تیر کال په سلو کې شپږ زیاتوالی شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 10.5 باندې اوري. د افغانستان د کورونا چارو وزارت مسؤلین وایي د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د کورونا چارو وزارت ویاند نجیب دانش وایي په خواجه عمري ولسوالۍ کې د طالبانو د تیر شپې د حملې په نتیجه کې د دغې ولسوالۍ د ولسوال علي شمس په ګډون 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال دامان الله کامرانی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په حمله کې درویشت افغان د افغانستان د دولت کارکونکي وژل شوی دي. حدیث پردیس په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
امنیتي چارواکي وایي د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو د تیر شپې په حمله کې د مرګ ژوبلې سربیره د دغې ولسوالۍ ودانۍ هم سوځېدلې. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تازه دمې افغان ځواکونه خواجه عمري ولسوالۍ ته رسېدلي او اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی. دی وایي د ولسوالۍ په ودانۍ د یوه راکټ د لګېدو له کبله د ولسوال په ګډون 8 تنه وژل شوي. د ولسوالۍ ودانۍ سوځېدلې ده خو په هماغه شپه سیمې ته کومکي ځواکونه واستول شول. طالبانو تیره شپه د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ حمله وکړه چې د دغه ولایت د ولایتي شورا په خبره یا د ولسوالۍ د 2 ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. امنیتي ادارې وایي چې په یاده حمله کې د 8 تنو افغان سرتیرو د وژل کېدو سربیره 9 تنه ټپیان شوي هم دي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال د امان الله کامرانی بیا ازادي راډیو ته وویل چې په یاده حمله کې 23 تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې د غزنی سیمه ییزو امنیتي چارواکو هم له رسنیو سره په خبرو کې په خواجه عمري ولسوالۍ کې درمنځ شوی مرجوبلې کچه تر هغې لوړ خودلې چې د کورنۍ چارو وزارت پاړه وای. لدی ټولو سره سره د غزنی د ولی وایند محمد عارف نوري بیا د انمنې چې وکه خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې ده. نو موړی وای طالبانو په یاد ولسوالۍ د 2 میلی متره توپ په ګډون لری واټنه د درنو وسلو اندښتونه کړی دي. خو د وسلوالو طالبانو وایند زبی الله مجاهد بیا ازادي رډیو ته وویل چې تیر شپې د خواجه عمري ولسوالۍ د 2 ساعتونو لپاره نیولې وه او ډیر مهمات هم ترلاسه کړي دي. امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان وایي د طالبانو وروستۍ جبهه‌ای جګړې د اندېښنې وړ دي او داسې معلومیږي چې دوی سولې ته لیوالتیا نه لري. د امنیتی چارو افغان کارپو یوسف امین زازای
خپلو تکتیکو ته دوی تغییر ورکړی دی. ډله ییز فعالیتونه کوي په پوستو باندې په ولسوالۍ باندې ډله ییز جګړه ییز فعالیت دوی پل کړی ده. او د افغانستان حکومت دوی مکلفیت دا لري چې د افغانستان د خلکو نه ساتنه وکړي، د سر او مال ساتنه وکړي.
د ښاغلي زازي په خبره په افغانستان کې د روانې جګړې لویه قرباني ولس ورکوي او دې مسلې ته په کتو نور د جګړې ښکېل خواوې باید په جګړه کې د تکتیکونو د بدلېدو پر ځای دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د ولس غوښتنې ومني. محمد حدیث فردیس، آزادی رادیو، کابل.
دی آزادی رادیو خبری مجله اوری.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امن او ثبات لپاره د تحسن د خیمو ګډونوال وای غږ د جګړو خلاف ذهنیتونه پیاوړي کړي دي. په هرات، هلمند، کندوز او ځینو نور ولایتونو کې د دغو خیمو جوړونکو وای په سیمه ایزه کچه د جګړو د ښکېلو خواو څخه هیله بښونکي پیغامونه ترلاسه کړي او تمه ده چې دغه ولسي حرکت لا پیاوړی شي. د افغان ژغورنې او سولې لپاره ولسي خیمه میاشت وړاندې په کابل کې ودرېده، خو اوس دا لړۍ نږدې نیمایي افغانستانه پورې غځېدلې او د لا پراخېدو په حال کې ده. یوسف خان زادران د موضوع په اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغان خاوره د امن او سولې لپاره په یو وخت کې یو غږ او یو غوښتنه خو د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو، قشرونو او قومونو لخوا په جګړو کې په ښکېلو خواو د اوربند دا غږ نږدې میاشت وړاندې له مرکز کابل څخه پیل شو، خو اوس له کابله تر زابله، له هلمنده تر کندوزه، له ننګرهار څخه تر کندهاره، له بغلانه تر لغمانه او تر پکتیا، خوست، غزنی، کونړ، بلخ، هرات او نورو ولایتونو رسیدلی. په هرات ولایت کې په افغان خاوره د امن او ثبات د ټینګښت لپاره د پیل شوي
اعتراض یو تنظیمون کی فقیر احمد بیانگر ازادی رادیو ته جګړو د خلکو حوصله ختمه کړي او دغه ولسی حرکت خورا خملاتړ تر لاسه کړی دی.
در تاسو احمد کټګوري ها ولایه
های دغه اعتراض نه است کی د ټولنې د هرې طبقې وګړي او هغه کسان چې په افغانستان زړه سوځي ګډون لري. زمون ټینګار پدې دی چې په جګړه کې خپلې خواوې سولې ته غاړه کېږدي او افغان وژنه نور بس کړي. پر روانه حمل میاشت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو راوخه په یو شمېر بهرنیو هیوادونو لکه سویډن، استرالیا، جرمني او د امریکا په واشنگټن کې هم هلته د میشتو افغانانو لخوا په پاکستان کې د پښتون ژغورنې، د غورزنګ او د دغو پرلتونو په ملاتړ غونډې وشوې. له دې سره د کندوز په هغو څلور لارې کې د جګړو خلاف او د سولې په ملاتړ اعتراضي خیمه درول شوي. په کوم ځای کې چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د کندوز د سقوط پر مهال د وسلوالو طالبانو بیرغ رپېده، د دغې خیمې یو ګډون کوونکی عزت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دلته هر جنگ ځپلی او دردیدلی افغان خپل درد راوړی او د ستونزو پر حل مشورې کوي.
دا خبرې به د هاخوا مخالف ډلې سره به هم کیږي او یو پیغام به موږ هم اورو. مطمئن یو چې د څو ورځو په تیریدو سره به د هغوی پیغام هم مشترک شي. نو انشاءالله امیدونه ډېر دي چې انشاءالله سولې ته به موږ رسیږو او یو ښه نتیجه به ځینې اخلو.
له دې ټولو سره سره اوس پوښتنه دا ده چې د نږدې یوې میاشتې له تیریدو وروسته دغو ناستو او پرلتونو څه پایله هم ورکړي او که نه. د هلمند د تعسون د خیمې یو تنظیمونکی اقبال خیبر وایي دغه حرکت د جګړو خلاف ذهنیت جوړ کړی دی.
نو اوس په دې بریالي شوي په دې یوویشتو ورځو کې چې په ذهنونو کې د جګړې د منځ وړلو لپاره بستر جوړ کو.
دی وایي په تیرو ولسو کلونو کې باور کول ډېر زیانمن شوی دی، خو د ده په وینا دغه ولسي حرکت دا ارزښت بیرته ژوندی کړی او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د لویو غونډو د جوړېدو زمینه برابره کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب سایټ ادرس دی. کولی شئ دغه پروګرامونه هلته هم په ژوندۍ بڼه باندې واورئ. د کندهار په نامنه سیمو کې پسرلني عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات د کندهار په هغو سیمو کې پیل کړي چې د هوا په ګرمېدو سره پکې د جګړې د سختېدو ویره موجوده ده. د امنیتي چارواکو په خبره په عملیاتو کې به له وسلوالو طالبانو څخه په تصفیه شویو سیمو کې نوې امنیتي پوستې هم جوړې شي. صادق رښتینی د کندهار ته د عملیاتو په اړه رپورټ را لېږلی او په خپله هم د عملیاتو سیمې ته تللی دی.
د هوا په ګرمېدو سره د کندهار په نامنو سیمو کې د جګړې د سختېدو ویره. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په هغه سیمو کې پسرلني عملیات پیل کړي چې شایي وسلوال طالبان د راتلونکي دوبي لپاره پکښې د جګړې مرکزونه جوړ کړي. د کندهار د میوند ولسوالۍ امنیه قمندان اجلال ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو دوه ویشتو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ په هغه سیمو کې پیل شوي چې د هلمند د نامنو سیمو سره سرحد لري.
د کلاشامیه رسه بیا در جوګرم او شلغمې دیت خو او در چمو پرې په دې کې موږ عملیات لرو. دښمن ډېر کمزوری دی. داسې نه چې یوازې د کندهار کې د میوند په ولسوالۍ کې، په هره ولسوالۍ کې، که په غورک کې دي، که په خاکریز کې دي، که په شاولي کوټ کې دي، که په میوند کې دي، که په معروف کې دي، په هره ولسوالۍ کې شکر دی. دا د شکر ساتي چې موږ دښمن ته تلفات اړولي دي.
دغه عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او منظم پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. هغه سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرښې کې دي وایي تر عملیاتو وروسته به په هغه ټولو سیمو کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړي چې له وسلوالو طالبان پاکې شوي دي.
موږ پیل خال سهه د جګرم دا کم د جګرم په نوم دلته پوخا امنیت یو څه صحیح نه. اوس فیل حال موږ یو داسې ترتیب موږ امیرونو قمندان صاحب جوړ کړی ده. یو پوسته د پولیسو ملي، یو د اردو، بله د ناز پولیسو نظمامه. انشاءالله انشاءالله موږ روخ دښمن ته شکست ورکړی ده. فیل حال هم د شکست په هغه کې ده. د موږ پرسنل خصوصا اردو خو بیخي په مورال باندې جنګېږي. د دښمن ترکات په دغه څو دوه میاشتو چې موږ راغلي یو دوه ویشت ورځې کېږي چې موږ دلته عملیات لرو. د دښمن ترکات بیخي کم شوی دلته. موږ ملکی خلق سرم ولس سرم همغږي لرو. نو انشاءالله هغوی هم سره کومک همکاري کوي.
چارواکو تر اوسه په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. کندهار کې امنیتي چارواکي پر داسې مهال په ځینو ولسوالیو کې د تازه پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې هر کال په دغه ولایت کې د هوا په ګرمېدو سره وسلوال طالبان پر امنیتي او پوځي قرارګاهو د بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړوي.
اوس هم ورزو کنړ ته. په کنړ کې چارواکي وایي چې د کابل څخه هلته د سترګو په برخه کې ډاکټران د سترګو د ناروغیو درملنه کوي او د دوی درملنه هم وړیا ده. ویل کېږي چې په څو اونیو کې دغو ډاکټرانو سلګونه عملیات کړي دي. ښه ده چې د روح الله انوري رپورټ ته غوږ شو.
کونړ ته د سترګو ډاکټرانو د راغلي ټیم مشر ډاکټر الهام الدین ازادي راډیو ته وویل دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا هر کال هغو ولایتونو ته یو ځل لیږل کیږي چې هلته د سترګو ناروغانو د پاره د بستر او عملیاتو اسانتیاوې نوې موجود او سږ کال کونړ ته د همدې پروګرام په اساس بیا راغلي دي.
په دې جریان کې مونږ تقریبا 120 کسان مونږ عملیات کړی دي پردو او تقریبا 2200 کسان هم او پی ڈی کړی دي او 1400 کسان هم عینک توزیع کړی دي. موږ ټول د خدمات مختبر راغند دي. تقریبا 15-20 ډیر اپریشنونه کیږي د ورځې.
هغه وای پوخوا به خلکو خپل هر ډول ناروغان پاکستان ته رسول خو اوس په دې پوشي وچی په کور دننه او خپل ولایت کې په خ او وړیا ډول درملنه کیږي. د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق صاحب د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روغتون کې د سترګو د بستر او عملیاتو د پاره ځانګړي څانګه او اسانتیا وشتون نه لري او لامل یې یاد ناروغان اکثره وخت جلال آباد ته لیږي.
عام روغتیا وزارت په کال کې یو ځل د یو ګرځنده ټیم په وسیله باندې چې متخصصین او د دوی د سترګو اړوند ټیکنیشنان نرسان او دا ډاکټر صاحبان په کې وي یو ځل تشریف راوړي. کوم مریضان چې بستر غواړي یا یو پروسیجر د جراحي غواړي هغه مریضان مونږ سیمه ییز حوزوي روغتون ته نګرار ته لیږو او کوم مریضان چې د سرافا مریضان وي د او پی ډی آؤٹ پیشنټ ډپارټمنټ پورې اړه لري د هغې دپاره مونږ یو مالج ډاکټر لرو او هغه دلته تداوي کیږي.
هغه وای روغتونی کوچنی دی شته اسانتیاوی د کونړ ناروغانو ته بسیانه کوي او د دې ترڅنګ د نورستان ناروغان هم د اسدآباد روغتون ته راوړل کیږي. د کونړ یو تن اوسیدونکی چې د سترګو ناروغي لري معاینات کړي او درمل په لاس کې دی وایي
دلته ماته د سترګو چشمه راکړې سترګو علاج راته وکړو دوایی راته راکړه دلته وګورو ډیر خلک راغلي دي سترګو اپریشن کوي او ډیر خلک خوشاله دي مخکې دا کارونه نو لکه څنګه چې وستي.
کونړ یو سرحدي او لری پروت ولایت دی چې اکثره وګړي د روغتیا په ګډون د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. څو ځل ورسره د 220 روغتون جوړولو ژمنې شوي خو تر اوسه نه دي عملي شوي چې په وجه یې ناروغان او ډاکټران ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بخښنې نړیوال اداره وایي په 2010 کال کې په نړۍ کې اعدامونه په نسبي ډول کم شوي. د دې مؤسسې په وینا په دې کال کې په افغانستان کې 15 تنه اعدام شوي او دوی پرې اندېښمن دي. د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي د افغانستان حکومت ځینې اقدامات کړي چې اعدامونه محدود کړي. اسمت څاروان په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د بخښنې نړیوالې اداره وایي چې تېر کال په نړۍ کې د اعدامونو شمېر د ورتیرو کلونو په پرتله کم شوی دی، خو لا هم د افغانستان درې ګاونډي یعنې چین، ایران او پاکستان د نړۍ په 5 هغو هیوادونو کې شمېر دي چې زیات اعدامونه پکې شوي دي. په 2010 میلادي کال افغانستان هم په هغه لیست کې شامل دی چې اعدامونه پکې شوي دي. د بخښنې نړیواله مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د ځینو اصلاحاتو له کبله په هیوادونو کې د اعدامونو شمېر لږ شوی دی. دا ټولنه د مثال په ډول د ایران یادونه کوي چې د ځینو قانوني اصلاحاتو په نتیجه کې د مخدرو موادو د قاچاقبرو اعدامونه کم کړي دي. په مجموع کې په 2018 میلادي کال په نړۍ کې اعدامونه په سلو کې څلور کم شوي دي. د افغانستان په قوانینو کې د ځینو لویو جرمونو لپاره د اعدام سزا په پام کې نیول شوې ده. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن د هغو مواردو په اړه معلومات راکوي چې په افغانستان کې د اعدام سزا لري.
د افغانستان په جزایي قوانینو کې په ځینو مواردو کې اعدام د یو جزا په توګه پیژندل شوی دی، اما عملا د افغانستان د دولت هغه جزایي سیاست پسې دی چې د اعدام حکم ډېر تعمیل نه شي، ډېر تطبیق نه شي. البته په استثنا د ځینو ډېرو شدید جرمونو لکه اختطاف، لکه د مصالحانه سرقتونه، لکه تروریستي جرایم وکې محاکمو حکمونه کړي دي. اوس کله چې موږ په 2018 کال کې په افغانستان کې 15 اعدام تطبیق شوي دي،
شاغلی هوډمن همداراز وویل په افغانستان کې تر ډېر کسان په اعدام محکوم شوي یا محکومی شي، خو ولسمشر د اعدام د سزا حکم نه توشي کوي. تیر کال په افغانستان کې 15 تنه اعدام شول. دا کسان وروسته له دې اعدام شول چې د تیر کال په می میاشت کې د زنبق په څلور لارې کې خونړۍ موټر بمی حمله وشوه او په نتیجه کې تر 150 زیات کسان ووژل شول. لدی حمله وروسته غنو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د اعدامې دوه غشتنی وکړي. د افغانستان حکومت 15 تنه په اعدام محکوم شوی طالبان په دار وځړول. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې سلاکار چیرا سانګیورګیو په افغانستان کې د 15 تنو اعدام د اندیشنې وړ بولی. د ازادي رادیو ته وویل
موږ د اعدام د سزا پر تطبیق ژور اندېښنه لرو. دا کار د نړیوالو قوانینو او ټاکل سویو معیارونو ښکاره سرغړونه ده.
د بخښنې د نړیوالې مؤسسې په ګډون د بشري حقونو نړیوالې ټولنې د اعدام له سزا سره مخالفت کوي. آیا د اعدام سزا د جرمونو له کمیدو سره مرسته کولی شي؟ په دې اړه ښاغلی هوډمن نظر څرګندوي.
جزایي قوانینو یو ډېر مهم هدف ده، یغه هم دا چې د مجرمینو اصلاح، اما په اعدام کې د اصلاح مثلا نشته، ځکه هغه کوم کس اعدامي یا خپل له منځه ځي. اما د نورو د تنبیه لپاره، د نورو د عبرت لپاره اعدام د سزا یا د جزا په توګه پیژندل شوی دی. تر کومه ځایه پورې چې د افغانستان د محابسو وضعیت دی، متاسفانه موږ داسې یو میکانیزم نه لرو چې هر کال موږ د محابسو د وضعیت نه راپور چمتو کړو او مشخصا په کیسونو باندې کار وکړو چې کومې جزاګانې په کومه طریقه باندې د مجرمینو د اصلاح سبب شوي دي. او یا داسې کوم ریسرچ نه دی شوی، د رسمي منابعو له خوا هغه د اعتبار وړ چې یو څوک له زندان نه خوشې کېږي، له خوشې کېدو نه وروسته د زه په برخورد کې، د زه په وضعیت کې، د زه په کاري برخه کې څومره تعریف راغلی دی.
د بشنې نړیواله مؤسسه وایي چې په 2018 میلادي کال په ایران کې لږ تر لږه 1 تنه په ښکاره په دار ځړول شوي. په پاکستان کې هم همدومره کسان اعدام شوي دي، خو په پاکستان کې لږ تر لږه 10 تنه په اعدام محکومان د اعدام انتظار باسي. د بخښنې نړیواله مؤسسه د ملګرو ملتونو په قول وایي چې په افغانستان کې ولسمشر غنی د یو نوي قانون په وسیله هڅه کړې چې د اعدام سزاوي لا ډېرې محدودې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم په اخر دغه پروګرام کې یو ځل بیا عصمت څاروان ته غوښتو خو دا ځل یو جالب مطلب وایي.
یو چنای چې دواړه پښې پریدي خو غواړي د نړۍ تر ټولو هسک غره ته وخیشي. چینایي ژیا بو یو څلوېش کاله مخکې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته د رسیدو په لاره کې ژوبل شو، خو اوس غواړي چې خپل دا ستر ارمان پوره کړي. ژیا بو یو له اوله داسې نه و. یو وخت د چین د غرمزلې ټیم غړی و، خو یخې دواړه پښې تورې کړې او بیا ډاکټرانو پرېکړې. دا 9 کلن چینایي غرختونکی غواړي د هیمالیا تر ټولو لوړې څوکې ته چې 8,840 متره لوړوالی لري وخیشي.
ایورست غره ته ختل زما ارمان دی، زه باید ورورسېږم. دا ځان ته یو چلنج ګڼم، داسې چلنج چې زما په برخلیک پورې تړلی دی.
ژیا بو یو وروسته له هغه ایورست د پورته کېدو نیت وکړ چې تیره میاشت مایوبانو د مدافع ډلو په هڅو د نیپال ستره محکمه له خپلې هغې پرېکړې واوښته چې مایوبان یې ایورست له ختلو محرومه کړي وو. اسی خود کال سلگونه تنه ایورست خیجی خو ترده مخی یوازی یوار پا دوزرش پشم میلادی کال یو نیوزیلندهی غرختون که چه دوار پشه پریوی ایورست زان رسوالی و
مننه چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکي دي. سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو د ازادي راډیو له لارې وروستۍ نیم ساعته دري خپرونه وړاندې کړي. هغه صاحب ستړي مشې، بخیر راغلی.
تشکر صفی الله، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان.